په پیښور کې د مازیګر درې بجې شروع دونکو د مشال رادیو په یو بل غړی کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او هم د نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او اونیس پروګرام د سولې پر لور درورو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د کورونو چارو وزارت وای حکومت پاغو شپیتو تنظیمونو بندیز لګولې دي چې په روژې میاشت کې او د اختر په موکو صدقې خیرات او د سارو سرمنې راغونډوي. په افغانستان کې د امریکا نیشنل پبلیک ریډیو خبریال او دغه ترجمان وژل شوی دی او د ترکی چارواکو ویلي دي چې د هیواد په جنوب کې د یو بس اوبو ته د پریوتو په پیښه کې څوارلس کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د کورونو چارو وزارت ته یو چارواکي وایي وفاقي حکومت په ملک کې په نيستې شپېتو ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو د روژې په میاشت کې د صدقې خیرات او فطرانې راغونډولو بندیز لګولې دي. ویلي دي چې را تنظیمونه د لوی اختر په موقع د سارو سرمنې هم نشي راغونډولې. د کورونو چارو وزارت د چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي په دې تنظیمونو کې لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستان او القاعده ډلې هم شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ګام مقصد له ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو سره مالی مرستې ودرول دي. په سوات کې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي ویلي دي په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو د لګولو غندنه کوي. دوی دا خبرې پرون د یوې جرګې پر مهال کړې دي. په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند غړي حسین شاه یوسفزي ویل ملکن ډیویژن د ټیکس څخه پاک سیمه ګرځول یوه تاریخي لوسنامه ده.
دا کیسه مونږ ته چا په خیرات کې نه دراکړي عزیزانو. مونږ د 14 اگست یا 14 اگست د پاکستانیان نه یو. مونږ په شرایطو، په اصولو، په فیصلو، په هغه نه پسته چې کوم دي زمونږ فیصلې شوي دي، مونږ د پاکستان هیڅ جوړ شوی. بالکل دا مسله داسې ده چې د دې قام سره ظلم دی او د دې ظلم خلاف کراپان نسیدو. نو راتلونکی نسل چې کوم دی به مونږ نه معاف کړي.
د پاکستان حکومت د یوې پخوانۍ پریکړې او تړون پر اساس ملکن ډیویژن د ټیکسونو څخه ماورا سیمه ګرځولې وه، خو په دې وروستیو کې خپله پریکړه بیرته اخیستې او د ملکن سیمه هم د کسټم لاندې راوستې ده. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم د اف سی آر قانون غندنه کړې. ویلي دي چې قبلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. پرون په بنو پریس کلب کې په جوړې شوې غونډه کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، د وزیرستان د ځوانانو ټولنې غړو او د ځینو سیاسي ګوندونو استازو ګډون وکړ. د غونډې پر مهال د قبلي سیمو یو مشر ویل د اف سی آر قانون نور نشي زغملی، ځکه چې هم د قانون د دوی د وروستو پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل دی.
دا هو قانون دانا قانون خواغوي چې اني کلا شو بل کې کلی کلا شو نه پیو پنسل نه کلا شو چې سارا بړګا په سانګ شه پرې ته امیش په شو نه ویل چې امیش په زیار شه دا شای لیکلا دا چې کبرلی لا کې تا فوت نرس ادا مطلب چې دا شای نه نړم کړو او دا شای په شولي کو چې کبرلی لا کې تا فوت جرسي یا روح غلو.
د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو د راتلونکو د ټاکلو لپاره یو کمیټي هم ټاکلې چې وخت په وخت د قبایلی سیمو دوري کوي. د کراچۍ پولیس چارواکي وای بیګا په یو دکان په دسو پر مهال درې کسان وشل شوي دي. نن د سچل تاڼي او چارواکي رمضان مشال ریډیو ته ویل برید کوونکي په موټر سایکل سپارو او په اصفهاني سړک کې په یو دکان ډسې وکړې. د ملیر د پولیسو یو مشر راو انور بیا رسنو ته ویلي چې دا د کلنګ اغستنې یوه پیښه ده. نوموړی وایي د دکان مالک کلنګ اغستونکو ډلو ته د پیسو ورکولو نه انکار کړی و چې په جواب کې هغې په دکان ډسې وکړې. د افغانستان په جنوب کې د امریکا د نېشنل پبلیک ریډیو یو خبریال او دغه افغان شباړون کې د ډیوټي پر مهال وشل شوې دي. د امریکا نېشنل پبلیک ریډیو د یو بیان تر مخه د خې عکس بندې په برخه کې ایوارډ اغستون کې او ویډیو ایډیټر ډیوډ ګلکی او دغه ترجمان سبی الله تمنا پرون هغه مهال وشل شو چې دوی د هلمند په مرجا خرګوټي کې له افغان ځواکونو سره د سفر پر وخت د ډزو لاندې راغلل. د ان پی آر په حواله دوی سره د یاد ریډیو دوه نورو خبریالانو هم سفر کاوه چې هغې ته په حمله کې زیان نه دی رسیدلی. الته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یا یوناما د روشي میاشتې په مناسبت پیغام کې د جګړې په ټولو خکېلو غاړو غږ کړی چې د دې میاشتې درناوی وکړي او له جګړې لاس واخلي. د دې ادارې لخوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم په حواله ویل شوي دي چې ملګرو ملتونه د افغانستان له خلکو سره سولې او ثبات ته د رسیدو په لار کې خپلې ملګرتیا ته دوام ورکوي. نیکولس هایسم تما خودلی چې د روژې مبارکه میاشت د سولې په فضا کې تیره او په افغانستان کې تلپاتې سولې ته لار هواره کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د ترکی چارواکو نن ویلی دي د هیواد په جنوب کې یو بس د اوبو نالې ته پرېوتی چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په دې بس کې د سکول ماشومان، دایي پلرونه او استادان ناست وو. ډاکټران وایي په پیښه کې 26 کسان زخمیان شوي هم دي. ځایي گورنر کریم ویلی دا پیښه تېر ورځ هغه مهال وشوه چې یاد بس په عثماني صوبه کې د قومي پارک او میوزیم د سیل وروستو زده کوونکي بیرته راوړل. گورنر زیاته کړه چې ډرایور په ګاډي کابو بیللی و او د پیښې نورې پلټنې دوام لري. د هوریت وسپانې د ریپورت تر مخه په پیښه کې د بس دوه ډرایورانو مړه شوي دي. عراقي چارواکي وایي حکومتي ځواکونو د فلوجا ښار ته نږدې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د ښار د بیرته نیولو پر مهال یو ډله ییز قبر موندلې چې پکې د 1400 انسانانو د بدن پاتې شونې موندل شوي دي. خبري اژانسونو د ناسرګندو سرچینو په حواله ویلي چې عراقي ځواکونو د دغه ډله ییز قبر د فلوجا په شمال لویدیځ کې د سکالاویا په څنډو کې موندلې دی. د پوځ یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي په موندل شوي ډله ییز قبر کې ډیری داغو عسکرو د بدن ټوټې دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا تختول شوي وو. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سوانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 140 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 50 پیسې او 113 روپۍ. یو پاوند 149 روپۍ 50 پیسې او 150 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 288 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورز به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 43 او کم نه کم 26 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 43 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روان خبرونه کې یو ری. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي پرې بنګ دي چې یو شمیر ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونه د روژې په میاشت کې خلکو د خیراتونو او فطرانو په نوم پیسې ټولې کړي. د مذهبي چارو وشتونکو د حکومت دغه اقدام ستایي خو وایي چې دغه پریکړه باید عملي کړل شي.
پابندو دې پر چا کوم یو نظام یې هغه نظام ښکاری نه او امی بیداری په کار ده.
ټاکل شوی د پیښور د قاسم علي خان جماعت کمیټه نن خپل غونډو کې او د پکې د روژې میاشت لیدو په اړه خلکو شهادتونه واخلي. دا چې دغه کمیټې پرون ولې غونډو نه کړه په اړه د یاد جماعت ویاند وای
تمام ازلاو کې چا میاشت اطلاعونه او مطلب صفا و د اجدار ضرورت راغلی. هغه اجلاس به زمونږ بیا هنګامي و.
او په ملکن ډویژن کې سیاسي ګوندونه پر دې سلا شوي چې په هر صورت به په سیمه کې د کسٹم اکټ د نفاذ مخه نیسي.
د ټلیفون د بل بایکاټ کو، د بجلی د بل بایکاټ کو، د ګیس د بل بایکاټ کو.
د سولې پر لور هونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنه موجود په پاکستان مرکزی حکومت په غیواد کې شپېته ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونه د روژې په میاشت کې لخيراتونو او فطرانو غونډولو یا په دغه برخه کې د پیسو لغونډولو د غونډولو لپاره منع کړی دي. حکومت دغه راز ویلي چې دغه تنظیمونه به ونشي کړای د راتلونکي لوی اختر په موخه خلکو د قربانۍ د څارویو څرمنی یا دغه پیسې واخلي. په داسې کې د چارو شونونکو وایي د حکومت لخوا پر اعلان شو دغه بندیزونو هغه رنګ چې لازم ده عمل نکیږي. اسلام آباد احمد الله رپورٹ را کوي.
د داخله وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د لشکری طیبه سپایي صحابه پاکستان تحریک طالبان پاکستان تحریک طالبان سوات او القاعده په شمول پښپېته تنظیمونو د روجې میاش نوړان دي او روجې میاش کې په صدقه خیرات او فطرانه راغونډولو بندیز لګولې شوې ده. د ترڅنګ په یادو تنظیمونو باندې لوی اختر په موقع د سارو سرمنې پر راجمع کولو هم بندیز وي. د نوموړي په وینا چې د حکومت د دیګام پورته کولو مقصد د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیمونو سره مالی مرستې ودرول دي. بلخوا په ملک کې کارپوهان وایي چې حکومت د تیرو څو کلونو راهسې د روژې او اختر په موقع دا قسمه اعلانونه کوي، خو د هغې باوجود دا ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونه صدقه خیرات او فطرانې راغونډوي. مذهبي او سیاسي چارو نظر لرونکي قبله آیاز وایي چې دا د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو د آمدن یوه غټه لار ده او حکومت له پکار دي چې مخنیوي وکړي.
دا فیصله ډیره ښه ده چې کچرته دا یو د آمدن ذریعہ هم بند شي نو ماحول کې بهتري طرف ته صورت حال روان شي. زموږ حکومت پابندې ولګي د دې باوجود پابندو د پر چا کوم یو نظام یا غ نظام ښکاری نه عوامي بیداری پکار ده. د مساجد امامان چې کوم دي چې دوی سره د حکومت په لار یو ارتباط وشي چې دوی هم دا خلک پوي کې ځکه چې موږ اورو چې په جماعتونو کې هم دوی په خطبو کې خلکو ته داغه حوصله افزائی ورکوي او ورته وایي چې تاسو دوی ته سرمنه او چندې ورکوي. نو که چېرته د حکومت طرف نه دوی سره یو مکالمه وشي نو ماته یقین دی چې ډېر حد پورې بهتري به راشي.
خود دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد وایي که حکومت واقعي غواړي چې د ناقانونه تنظیمونو سره مرستې ونکړي شي نو بیا ورلا په خپل اعلانونو په سختۍ سره عمل درآمد کول پکار دي.
خدا دا چې دا سو کوي بیا د قانون په کار کې حرکت کرا شي لکه د ماتونو بار او د قانونو کې او په منځونو کې اختر منځونو کې دا کې یو ځای بل ځای د ګاډي پورا ګرځي سرمنه ټولې د خپل نمونه بدلی دا غي په ذریعہ باندې کوي. دا دې ټول یو جامع او مربوط پروګرام په کار ته دا غي لپاره په خلاف کاروي کول په کار.
د ذکر دا چې د تیر غټ اختر په موقع د کراچۍ په شمول په ټول ملک کې په ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو د سارو سرمنه پر اغونډولو هم بندیز لګولې شوی او صرف راجستر د خیر خیګړو ادارو او تنظیمونو ته اجازه وه چې د قربانۍ د سارو سرمنی راجمع کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ټاکل شوی اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د روژه میاشتې د پیل د اعلان په اړه نن د پیښور د قاسم علي خان جماعت کمیټه خپل غونډه وکړه. د سرکاري رویت هلال کمیټې مرکزی غونډه بیا هم نن په کراچۍ کې وایي چې ترسره کیږي. تیر ورځ د پیښور د قاسم علي خان جماعت د کمیټې غونډه ونه شوه چې له کبله داسې اوازې خپرې شوې چې ګواکې حکومت د قاسم علي خان جماعت مشر مفتي پوپلزه د روژې پاړه له غونډې کولو منع کړی دی. خو د یاد جماعت ویاند وایي چې نوموړی مفتي چا هم له غونډې نه دی منع کړی او دا چې تېره ورځ یې په خپل کور کې یوه غیر رسمي وړه غونډه کړې وه. پر دغه موضوع له پېښوره د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
پېښور کې د اتوار په ماسخوتن قاسم علي خان جماعت کې د رمضان د اعلان لپاره غیر سرکاري غونډه ترسره نشوه. د یاد جماعت ویان عابد کمال وایي چې د اتوار په ورځ د شعبان 28 نیټه وه نو ځکه یې غونډه ونکړه، خو که د رمضان د میاشت لیدلو شهادت راغلی وي نو د روژې اعلان به یې کولو.
تمام ازلاو کی چام دا میاشت اطلاعونا و مطلم صفا و باقی پوجا بانی دا اجلال ضرورت رانا بیا آغا اجلال صبح زمونگا بیا هنگامی و او دا وس باقی دا اجلال سلی آغا با منی انشاءاللہ اونت دا چی خبر دا چی یرا تالی والی وی دا ما پولیس راغلی والی وی چی رستا صبح اجلال سی و کنمونگا دا زمونگا من اجلال نیشتا.
د رمضان د میاشت کتلو او د شهادتونو ترلاسه کولو لپاره باندې په کراچۍ کې د مرکزی رویت هلال کمیټې او د نورو صوبو په سرخارونو کې د سرکاري زونل کمیټو غونډې کیږي. د فلکیاتو ماهرینو نن د ګل پرز د رمضان د میاشت په نظر دراتلو کوي امکان سرګن کړي دي. د پېښور یو اوسیدونکو احسان الله مومن وایي چې دا ځل قوي امید دی چې په ټول ملک کې په یو ورځ د رمضان اعلان وشي چې ورته ډېر خوشاله دي.
ټول پاکستان یو ځای روژه شي، یو ځای اختر وشي، دا خبره ده. په یو ملک کې دوه اختر او درې اختر نامناسبه ده. یو ملک ته
خو د پېښور یو بل اوسیدونکو نورخیال افریدی وایي چې نن د اتوار په ورځ لومړی روژه نیولې ده. د سعودي عرب سره روژه نیوي او باید پاکستان هم د سعودي سره سم د روژې او اختر اعلان کوي.
پٹول دنیا کې د یو میاشت پکار ده چې پټول دنیا کې یو شند روزه وي د مونږ نن شکر الحمدلله روزه ده د سعودي عرب سره نیولې ده
د نړیوال رسنیو تر مخه تیر ورځ سعودي عرب متحده عرب امارات اردن او فلسطین کې د رمضان میاشت اولی دی شو او دغه ملکونو تر څنګ نن په افغانستان انډونیشیا او ځینې نورو اسلامي ملکونو کې د رمضان لومړی ورځ ده زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا په ملکن ډویژن کې د کسٹم ایکټ پر ضد د جوړې شوې اکشن کمیټې لخوا تیر ورځ په منګوره کې ټول ګوندیزه غونډه وشوه په غونډه کې د ملکن د وو ضلعو سیاسي او تجارتي استازو ګډون کړی و دوی ویل په ملکن کې د دې قانون د عملي کېدو مخه به په هر صورت ونیسي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پرې رپورټ راکوي
سوات منګوره کې د ملکن ډیویژن ټولو سیاسي ګوندونو او تجارتي اتحادیو لویه جرګه وشوه چې پکې په ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو قانون سخت مخالفت وکړی شو جرګې ته د ملکن ډیویژن وو ضلعو څخه راغلي سیاسي او تجارتي اتحادیو استازو ویناګانې وکړې په سر کې د سوات تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم اویل
دا پارلیمنٹ زمون خبره مومنله خاکه پارلیمنٹ نه منله دا تور تر کول زمون بنسب کړي او د دینه مخکې او د مشرانو ته زم دا خواست کوم چې پر روان میټینګ کې دا خبره پاس کی چې د ګورنمنت ته به د هیڅ قسم ریوینیو مون نه ورکو د ټلیفون د بل بایکاټ کوو د بجلی د بل بایکاټ کوو د ګیس د بل بایکاټ کوو او دا حکومت به موږ مفلوچ کوو
جرګې ته د کوس در څخه راغلی د عوامي نېشنل ګوند صدر حسین شاه یوسفزی ویل چې ملکن ډیویژن د ټیکس څخه پاکه ګرځول یو تاریخي لوزنامه ده
دا کیسه موږ ته چا په خیرات کې نه درا کړې عزیزانو موږ د 14 اگست یا 14 اگست د پاکستانیان نه یو موږ په شرایطو په اصولو په فیصلو په هغه نه پسته چې ګم نه زمونږ فیصلې شي وي موږ د پاکستان حصے جوړ شي وي دا زمون حق دی او په دې باندې ټیک ټاک خبره کول غواړي موږ والنټیر دي د تاوالن بالکل دا مسله داسې ده چې د دې قام سره ظلم دی زه نور تفصیل کې نظر او د دې ظلم خلاف کراپان نسیدو نو راتلونکی نسل چې کوم دی به موږ نه معاف کړي مخکینی نسل موږ له فیصلې معاهدې کړي په کار ده چې موږ هغه معاهدې چې د پلان نکاح راټیږي
د بونیر ضلعي ناظم ډاکټر عبید ویل چې د ملکن ډیویژن څخه ټیکس ختمولو لپاره به لوی احتجاج کوو او دا قانون به بدلوو
کم مشران منګه اسلام آباد ته یا پېښور یا اسلام آباد ته لیږو چې دا غي په شاته دلته د احتجاج چې کم طریقه کار دی چې هغه موږ مخکې نه تېکړی او یو حل ځله شروعي
په دغه موقع په صوبایي حکومت هم ټکونه وکړه شول چې د کسټم قانون راوستلو کې دوی لاس دی دغه په جواب کې د بر سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر حیدر علي اویل
صوبایي حکومت د کسټم ایکټ د نفاذ مطالبه او دغه سمري نه دلګل خدا اوس چې کوم دوباره ولګل کو وفاق په دې کې مخلص وې یا د صوبایي حکومت خبره په کار د فوري تور څنګه چې ویل شو دغه موقع څنګه ست بل دا خپل تقاضا دا چې صوبایي حکومت دا ټیکسونه چالي دا هو وفاق ته ځي وفاق پاکستان ته صوبایي خزانه ته ناراضي چې صوبایي حکومت ته څه ضرورت ده چې د خپل سیاسي ساخت ته نقصان رسي او د وفاق د پاره ټول نزله چې دا خپل ځان باندې ورځي
د کسٹم ایکټ په ضد راجم شوی جرګې کې قراردادونه پېښ کړل خپل چې پکې د صوبایي حکومت څخه غوښتنه وکړه شو چې دوی د کسٹم قانون تر سوري لاندې ملکن ډیویژن کې په ولس مقدمه نه درج کوي د تر څنګ پریکړه وکړه شو چې د ملکن ډیویژن په وو ضلعو کې بعد د مرکزی حکومت په ضد احتجاج شروع کول شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بنو کې تیر ورځ شمالي وزیرستان ځوانانو او همدیادی سیمې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د اف سی آر قانون پر ضد غونډه وکړه دوی وویل چې اف سی آر قانون د دوی د تباهۍ سبب دی د دوی په وینا نور دغه نظام نشي زغملی د دې غونډې ګډونوالو د غوښتنه هم وکړه چې قبایلي سیمې باید په خیبر پختونخوا صوبې ورګډې کړل شي پر دغه موضوع د عمر دراز وزیر رپورټ اورو
تیر ورځ بنو پریس کلب کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم سیاسي یو د سیوري لاندې گو اف سی آر گو یا اف سی آر نه منظور په موضوع غونډه وشوه غونډه کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، یوتاف وزیرستان او نورو مختلفو شعبو نمائندگانو ګډون وکړ. د غونډې مشر میلمه جماعت اسلامي پاکستان مرکزی شورا غړی پروفیسر ابراهیم ربلل شوی و. ټولو مشرانو د اف سی آر پر ضد خپلې ویناګانې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې اف سی آر یو قانون نه بلکې ظالمانه نظام په دوی د کلونو نه تپل شوی او نور دوی کامی اداره ته ګډول غواړي چې خیبر پختونخوا سره یو شي. غونډې ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، پاکستان تحریک انصاف او د ځوانانو تنظیم مشرانو وویل د دوی تباهۍ سبب اف سی آر دی او دوی هیڅ کله هم نور اف سی آر منلو ته تیار نه دي.
دا هو قانون دانا قانون خواغوي چې آلی کله شو وي بلکې کله کله شو نه پیو پنسل کله شو چې سره بړګا په سانګ شي پرېتا امیش بشرو نه ویل چې امیش په اف سی آر شدا شای لیکلا دا چې کابلی له کېتا فوج نرس ادا مطلب چې دا شاه د نړان کړو ودا صاحب شغلی کو چې کابلی له کېتا فوج رسی یا روح غلو
ځکه چې امیش څنګه قانون شتانا په پاکستان قانون شه په کچر د میر درې پاکستان کولې ته مو یې نه اخو مې د زول بلینا و مو څنګه قانون شتانا.
د غونډې پر مهال مشرانو او ځوانانو شریکا د اف سی آر پر ضد ناره ووهله او وی ویل اف سی آر د دوی د پسمندګۍ سبب ګرځیدلې. دوی ویل د کډوالۍ نه پس د دوی په نام راغلي فنډونو کې ډېر خورد برد شوي چې د اف سی آر له وجې دوی هیڅ نه ویني چې خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره آواز وکړي. سو نور دغه نظام نشي زغملی او د خیبر پښتونخوا سره شریکه ژوند غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د پاکستان په کراچۍ کې پر یو دکان په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. د ښار د سچل تانې مشر فرحان مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې دوه هندو وګړي هم شامل دي. بلخوا پولیس وایي چې دا د کلنګ اغستنې یوه پیښه وه چې او پیښه ده او د دکان مالک ته لوړان دله دړکې ورکړل شوې وي. له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران رپورټ راکوي.
د کراچۍ ښار سچل تانی یو چارواکی ایس آی رمضان د ګل پشپه ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې دوه نامعلومه وسلوال په موټر سایکل سواره راغلي وو او په دکان یې ډزې کړې وې چې پکې یو ساتونکو او دوه دننه ناست کسان وجلې شوي. مطبوعاتو ته ویلي چې دا پیښه د قلنګ اخیستو په لانجه شوي او د دکان مالک ته د وړاندې نه دړکې هم ورکړې شوې وي. پولیس چارواکي وایي چې د وژلې شوو کسانو پیژندګلو د ساتونکي شاهد خان، تارا چاند او هیرالال په نومونو شوې ده. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر سهیل انور سیال دا پیښه په پام کې نیولې او د پولیسو نوی رپورټ هم غوښتې ده. د ذکر ده چې په سند صوبه کې د هندو وګړو لپاره په حکومتي اجازت د شرابو دکانونه په ټوله صوبه کې موجود دي او دا پیښکاره لیکلې شوې وي چې دا د مسلمانانو لپاره نه دي. د یو راپور تر مخه په سند صوبه کې لږ تر لږه 1.5 لکه پورې هندو وګړي ژوند کوي چې پکې زیاتره د کراچۍ ښار نه بهر میشت دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
اوردن کنن د ورسک په سکاوټس ټریننګ اکیډمۍ کې د ملیشیا ځواک 1022 تو ځوانانو سرتیرو ته د فراغت اسناد دی غونډې په تاسو کې ورکړل شول. د واجد قیوم پرم د پاکستان پوځ یو بریګیډیر د غونډې مشر ملمو چې نوموړي د دغو سرتیرو د روزنیز پروګرام په اړه معلومات هم ترلاسه کړل. لسیمې د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی پرې رپورټ راکوي.
د پاکستان د ملیشیا ځواکونو 1022 تربیت اخستونکو ځوانان نن مستقل سپایان جوړ شول. د نننۍ پاسنګ آؤټ په سلسله کې په سوات سکاوټس ورسک کې جوړ سکاوټس ټریننګ اکیډمۍ کې پروګرام شوی و. په دې مقاده تربیت نه فارغه شوی یو سپای مشال راډیو ته وویل
ازران الله کرک لګی چې مونږ ته کم ټریننګ او کم غم ملاو دی. ان شاء الله داس جذبه سره ملاو دی چې مونږ د سر پروا نه ساتو د دشتګردو مقابله وکړو ان شاء الله.
یو بل ځوان وای چې هغه ډیر تعلیم کړو خو د ملیشیا ځواکونو نوکری خوخه نو ځکه کومه بل نوکری ونه کړه.
احمد جلال نوم میرا 400 اوسیدونکو مومن دی او زمونږ ان شاء الله د الله نه د امید ساتو چې مونږ د خپل قوم حفاظت وکړو او خپل ورونو او ټولو ته مطلب هو مطمئن هغه په مونږ باندې باور پیدا سچایا دا زمون د پاره غلی زمون حفاظت کول د پاره غلی.
سیکټر کمانډر سنټرل واجد قیوم پراچا په دې موقع خپل خبرو کې وو ویل دی وای چې هغه ورځ لری نه ده چې پاکستان کې به امن او خوشحالي وي او بچوي سوشمیر ترهګر هم د ولسی وګړو په مرسته خپل اخیری انجام ته روان دي. په قبایلی سیمو کې او خیبر پختونخوا کې د عسکري ځواکونو د کامیاب اپریشن ورستو مستقل امن راوستل یو مشکله مرحله ده خو زه باور یم چې زمونږ ځوانان به دا مرحله هم مکمل کړي او په دې موقع تربیت اخستونکو کې د ښه کارکردګۍ په بنیاد 15 سپایانو ته انعامونه ورکړي شو. شانواز ترغزی مشال ریډیو ورسک.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان په کندهار ولایت کې په لومړي ځل له دینی عالمانو غوښتنه شوې چې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ د واکسین په اړه د خلکو د شک لري کولو لپاره فتوا ورکړي. په دې شوې غونډه کې دینی عالمانو پر ولس غږ وکړل چې خپل اولادونو ته د پولیو ضد څاڅکي خامخا ورکړي. له کندهاره د صادق رښتینی رپورټ اورو.
کته هم د یو شمیر ولایتونو په کلو او باندو کې خلک شکوي چې د پولیو په وړاندې د واکسین څاڅکي د ماشومان لپاره خطرناک دي او د دوی پاکه د ماشومان ته نوري ناروغي پیښوي. خو د هیواد سرتاسري دنیا عالمانو دا ثابته کړي چې د واکسین څاڅکي حلال او د ګوزن د ناروغي محو کوونکي دي. په دې اړه په کندهار کې پراخه غونډه جوړه شوه چې د کندهار او کابل دنیا عالمانو پکې ګډون کړی وو. دنیا عالمانو خلک وهڅول چې د الهي او محمدي امر مطابق د خپل ماشومان ساتنه وکړي.
ما په کور کې د ټولو کشنیانو واکسین کړی او ما ته ثابت او په خپل زما د کشنیانو په شری به زه حالت پویدم چې د بدانې ختلې وي په کوڅه کې بدانې ختلې وي کار به د شری خلاصو او نن څلرم د زما په کلی کې پس بین بولده کې زه چې چیری ختم د جامع حجی ولی جان جمال تبلیغي مرکز او څنګه زما د کور مخامخ د څلورو کالو کشنې د شری سمړسون نن څلرم معلومه ده چې واکسین بیانې سوې کسوی باید داسې پر تیر سوی ویل کړه څنګه چې هغه زموږ پر ماشومان دي.
من خپل اولاد د واکسین په واسطه باندې د ګوزړنا ژغورو چې ترڅو پورې ستاسو په مقابل کې بیا ودرېږي او تل د اسلام د سربلندۍ لپاره قرباني وړاندې کی
چې موږ ستاسو سره په دې ټول پروګرامو کې موافق یو. خصوصا زدا کې دلرم چې زه په دې کې باید هر څومره مسولیت چې دې په اړه واخلم او باید دا کار وکړم.
اړوند روغتیایي مسولین هم د پولیو په وړاندې ناوړه تبلیغات خطرې وبلل او له ټولو دنیا عالمانو یو غوښتل چې په مساجدو کې په دې اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړي. د کندهار د عامې روغتیا سرپرست رئیس احمد الله فیضی او په کندهار کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاکټر شاولی پوپل له خلکو وغوښتل چې د پولیو د واکسین په اړه ناسم تبلیغات ونه مني.
دا د واکسین په واسطه نو د دې څخه لوی ثبوت د واکسین په اړه نه دی ځکه چې د چشک ناروغي نن ورځ هیڅ ځای کې نشته مانځه ته لګیږي. نو یو حقيقي چې موږ د واکسین چې موږ سیواس کو هغه وايي وايي د کندهار نه پوسټ 2 میلیونه او دغه قرارداد وزارت سیاحت امنیت د 2 لک په اساس کوي
لوی استونزه چې مکتب میستی کلینیک خطا دی سهمیه سامانه را کول کیږي هغه د نفوس استونزه.
چارواکی وایي چې سږ کال د اوزې په کچه 15 او د کندهار په کچه یوه د ګزن پیښه سبسوي ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوښتونکو په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې کیدونکو دي. دانی سی اجمل الله د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان د کورونو چار وزارت یو چارواکی وایي چې حکومت په نستی شپېتو تنظیمونو د روژې په میاشت او د لوی اختر په مقاصد کې خیرات او د سارو سرمنو پر راغونډولو بندیز لګولې دی. نوموړي زیاته کړه چې د دې ګام مقصد له ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو سره مالی مرستې ودرول دي. په سواد کې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې ویلي په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو د لګولو غندنه کوي. دوی دا خبرې پرون د یوې جرګې پر مهال کړې دي. په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند غړي حسین شاه یوسفزي ویل ملکن ډیویژن د ټیکس څخه پاکه سیمه ګرځول یوه تاریخي لوسنامه ده او د حکومت وروستۍ پرېکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم د اف سی آر قانون غندنه کړې او ویلي دي چې قبلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. پرون په بنو پریس کلب کې په جوړ شوې غونډه کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د وزیرستان د ځوانانو ټولنې غړو او سن نور مشرانو ګډون وکړ. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي بیګا په یو دکان د ډسو پر مهال درې کسان وژل شوي دي. نن د سچل تاڼي او چارواکي رمضان مشال ریډیو ته ویل برید کوونکي په موټر سایکل سپارو او په اصفهاني سړک کې په یو دکان ډسې وکړې. د افغانستان په جنوب کې د امریکا د نېشنل پبلک ریډیو یو خبریال ګلکی او د افغان ژباړونکي زبی الله تمنا د ډیوټي پر مهال وشل شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د روژې میاشتې په مناسبت پیغام کې د جګړې په ټولو ښکېلو غاړو غږ کړی دی چې د دې میاشتې درناوی وکړي او له جګړې لاس واخلي. د ترکی چارواکو نن ویلي دي د هیواد په جنوب کې یو بس د اوبو نالې ته پرېوتې دي چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په دې بس کې د سکول ماشومان د غی پلرونه استادان ناست وو. او د عراق چارواکي وایي حکومتي ځواکونو د فلوجا ښار ته نږدې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د ښار د بیرته نیولو پر مهال یو ډله ایز قبر موندلې دي چې پکې د 1400 انسانانو د بدن پاتې شونې موندل شوي دي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ او اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د پیښور نخ پرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د بجټ وروسته پریس کانفرنس کې ویلي چې د پاکستان اقتصاد یې تر د استحکام را رسولې دي ځکه چې د دوی ټوله توجه د اقتصاد په استحکام ده. د اداري په وینا کې سهم په بجټ کې دولت لپاره څه خاص نشته او اکثره خلکو په دې باندې ګوتی پورته کړي او وایي چې د بجټ یوازې د سرمایه‌دارو او شتمنو لپاره دی. نو بل پلو حکومت وایي چې روانه په سویزرلینڈ کې بعد او ای سی ڈی غړی توپ تر لاسه کړی او له هغه وروسته به دوی د اف شور کمپنیانو پورې رسایی وکړي. خدا به کله کیږي ځکه چې تر اوسه خو پاکستان دغه غړی توپ تر لاسه کړی هم نه دی. ادارې وړاندې لیکي د او ای سی ڈی غړی توپ تر لاسه کولو لپاره به پاکستان له خپل ټیکس نظام غوړ جوړول وی او داسې نظام چې هغه کې یو شتمن هم د ټیکس غلا و نه کړی. ادارې اخر کې وایي چې وکتل شینو دا وخت په پاکستان باندې بهر ملکی قرضو لوی بوج دی او کمی اساسی هم خرڅول کیږي. بیروزګاری زیاته ده نو که حکومت غواړي چې د اقتصاد د استحکام خبره وکړي نو باید چې د دې هر څه په ځای باندې دوی د استحکام خبره په خپل وسیلو باندې وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادریا نن د عام ولس په ژوند باندې لیکلي او وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکیو ګرانیدل مسله لډيري مديره هسي را روانه ده خو د دې د مخنیوي لپاره هیڅ کله هم یو حکومت صغوره اقدامات نه دي کړی. ادارې وړاندې لیکي چې سهم تیرو وختونو کې په صوبایي او خاريو کچ د نرخونو قابو کولو لپاره کمیټې جوړې کړې شوې وي د کومو په موجودګۍ کې چې تر سهد پورې په نرخونو باندې قابو موندل شوی و. اوس چې حکومت د روژې دوران په یوټیلیټي سٹورونو کې د خوراکي توکیو ارزانه کولو اعلان کړی دی خو بل پلو په عامو مارکیټونو او دکانونو کې د خوراکي توکیو په نرخونو کې اضافه شوې ده. د ادارې په وینا چې په نړۍ کې روایت دی چې د مذهبي تہوار په موقع مخه دکانداران پخپل نرخونو کې د کمی اعلان وکړي، خو پاکستان کې معاملہ بل رنگ ده. اداریا اخر کې وایي چې حکومت پر اختیار د ولس خیرخوا او غمخوار وي، نو پروژه کې دی په مصنوعي ګرانی قابو موندلو لپاره کوټلي اقدامات وکړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ اوس پانی په یو لیکنه کې د پاکستان او چارواکو هغه اندېښنې راغستې چې په کراچۍ او همدارز افغانستان په یو شمېر سیمو کې د القاعده وسلوال ډلې د فعالیتونو په اړه لري. بلخو د فرست پوسټ په پانی ولیکنه له افغانستان سره د هند پر مالی امرستو څرخي. د دوړو لیکنو مهم برخې له منور شاه ورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان چارواکي اندېښنه لري چې په کراچۍ کې القاعده ډله یو وار بیا ځانته ځای پیدا کول غواړي، او دا ویره شته چې په دغه ښار کې ورته د وسلوالو برتی کولو موقعه هم په لاس ورشي. کراچۍ ښار چې آبادی یې سباندې 2 کروڑ ده، پکې په سلګونو مدرسې دي، او چارواکي فکر کوي چې دغه مدرسې د القاعده د نفوذ لاندې راتللی شي. ورځپاڼې لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نسکورېدلو نه پاس د القاعده غړي او مشران پاکستان ته وتښتېدل، خو د هغې نه وروسته په قبایلي سیمو کې د القاعده زیاتره مشران په ډرون بریدونو کې ووژل شو، او یو شمېر نور یې بیا د پاکستان په نورو برخو کې نیول شوي او امریکا ته سپارل شوي دي. خو داسې ښکاري چې په دې وروستیو کې القاعده په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ د مخنیوي لپاره یو وار بیا فعاله شوې ده. دواړه وسلوالې ډلې له یو بل سره اختلاف لري. بلخوا فرست پوسټ ویبپاڼې یوه لیکنه خپره کړې وایي چې هند په افغانستان کې له د وړاندې نه 12 اربه ډالره لګولي، او د نورو 2 اربه ډالرو لګولو ژمنه یې هم کړې ده چې پکې به د اوسپنې په کانونو، د بجلی په ډیمونو او یو شمېر نورو برخو کار کیږي. د دې نه علاوه افغانستان او هند په 2011 کال کې ستراتیژیکي تړون هم لاسټیک کړی چې په نتیجه کې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دي. ویبپاڼې زیاتوي په دې وروستیو کې هند، افغانستان او ایران د چابهار بندر منصوبه هم شروع کړې چې پکې به په دغه ذریعه د هند نه افغانستان ته تجارتي حلې ځلې سیوا شي. دا راز به افغانستان چې د سمندر نه لرې دی، د چابهار بندر د لارې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو ته رسایي ولري. بلخوا له دې لارې به د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د هند تجارت هم وده وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو.
په قزاقستان کې وسلوالو د وسلو پر دکانونو او پوځي مرکزونو په بریدونو کې یو شمېر کسان وژلي دي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو 4 بریدکونکي وژلي او وی ژوند نیولې دي. دا پیښه په هغه ښار کې رامنځته شوې دي چیرې چې په دغه وخت کې لومړی ځانمرګ برید شوی و. زموږ همکار احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د قزاقستان په شمال ویدیس ښار اکتوبه کې پرون وسلوالو د وسلو د خرڅلاو پر 2 دوکانونو حمله وکړه. په یو هټۍ کې یو هټۍوال او یو ګارد ووژل، او 3 پولیس هغه مهال ټپیان شول چې ساحې ته ورسېدل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلو د خرڅلاو په یو بل دوکان کې وسلوالو یو مشتری وواژه، خو وروسته بیا 3 واړه وسلوال برید کوونکي د پولیسو په ډزو ووژل شول. د پیښې یوې عیني شاهدې پر یوټیوب چینل په یو خپره شوې ویډیو کې خپل د سترګو لیدلای حال داسې بیان کړ. یو وسلوال د خواته وتښتید او ځان یې د وروستي پارک شوي موټر شاته پټ کړ، او وروسته له دې چې ډزې وشوې وتښتید. له دې سره تقریبا په یو وخت کې یوې بلې وسلوالې ډلې یو بس له غلا کولو وروسته د قزاقستان د ملي ګارد د یو مرکز پر دروازه نه نایست، او هلته یې 3 پوځیان ووژل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې برید کوونکو د ډلې یو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د دې وزارت ویان الماس سادوبایف وویل چې 4 تنه مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي، او 8 تنه نور د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د نورو وسلوالو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د دله قوله مخکې دا هم ویل شوي و چې 8 تنه پوځیان د دې عملیاتو په جریان کې ټپیان شوي. سادوبایف همدراز رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې برید کوونکي د یوې افراطي اسلام پالې ډلې غړي وو. چارواکو له پیښې وروسته په ښار کې د عامه ترانسپورت سیستم، مارکیټونه او دوکانونه بند کړل، او خلکو ته یې وویل چې له خپلو کورونو څخه دې نه وځي. اکتوبر د روسیې د سرحد په 100 کیلومتری واټن کې پروت صنعتي ښار او هغه ځای دی چې په 2011 کال کې د قزاقستان لومړنۍ انتحاري حمله پکې وشوه. د امنیتي خدماتو د ادارې پر دولتي ودانۍ د افراطي اورپکو له همدې حملې وروسته و چې د قزاقستان حکومت په اسلام پالو ډلو پسې راواخیسته.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زو شروع کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په ولیکنه کې کلیک سهم په پاکستان د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د خپل هیواد د خود مختاری پر ضد یو ګام ګڼي، خو تر دا مهاله دا مسله په نړیواله کچه نه ده راپورته کړې. د دې مقالې لنډیز له مجید بابر اور.
ډان ورځپاڼه کې لیکوال عامر رانا څوک د پاکستان لوی دښمن دی د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې د دې پوښتنې ځواب که هر څومره ډیر ساده ښکاري خو دومره آسان هم نه دی چې آیا د پاکستان تر ټولو لوی دښمن بې پیلټ الوتکې دي او که ترهګر. د ورځپاڼې په خبره په بلوچستان کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وجنې په دغه هیواد کې په بیلابیلو موضوعاتو لکه د خپلواکۍ، سیمه ایز استحکام، په افغانستان کې د سولې او د چین پاکستان اقتصادي رهداري د امنیت ترڅنګ په یو شمیر نورو خبرو تاوده بحثونه راپارولې دي. د مولا منصور د وجنې کسو هم وار له مخه د پاکستان او امریکا په خراب اړیکو بده اغیزه شوي، خو دې پیخي ایران هم په دې قضیه کې ښکیل کړو ځکه چې ویل کېږي مولا منصور د وجنې نه مخکې د ایران نه پاکستان ته راوړېدلی و. د ورځپاڼې په خبره د مولا منصور د وجنې په دې پیښه کې د ایران رامنځته کېدل د پاکستان لپاره نه یوازې د هند په تناظر کې بلکې د مندنی ختیځ په تناظر کې هم ډیره مهمه خبره ده، او هغه ځکه چې پاکستان ایران او هند سره په اړیکو کې مندنی ختیځ د یو توازن ساتلو لپاره کاروي. خو د دې ترڅنګ د مولا منصور وجنه باد پاکستان لپاره په کور دننه هم او خپلو ستراتیژیکي ملګرو سره د خارجي تعلقاتو په تناظر کې هم ډېری ننګونې رامنځته کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د امریکایي بې پیلټ الوتکې په برید کې د مولا منصور د وجنې نه پس په یو بیان کې لکه د نورو پاکستانیانو په سیر ویلي وو چې د بلوچستان په نوشکي کې دغه برید په سرګند ډول د پاکستان د خود مختار عزت ګام دی. خو د لیکوال په خبره تر دا مهال پاکستان په یو نړیوال فورم هم د دغو بریدونو قانوني حیثیت چیلنج کړی نه دی. خو خواجه آصف یو دلچسپ خبره په ګوته کړه چې دغه بې پیلټ الوتکې په افغانستان کې پټ د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله ولې نه پنخه کوي. د لیکوال په خبره د مولا منصور د وجنې نه څو ورځې مخکې یو وتلي د امنیتي چارو پاکستانی کارپو عاقل شاه په خپل یو تحقیقاتي څېړنه کې لیکلي چې په کومو سیمو کې د دغو الوتکو د بریدونو پر ضد خبره کیږي د هغو سیمو خلک د دا ډول بریدونو مخالف نه بلکې پلویان دي.
دا مشال ریډیو ده.
فرای ټایمز مجله په خپل رپورت کې لیکي په پاکستان کې د مدرسو دینی مدرسو سبتولو د غوی په اړه هر خیز حساب کتاب ډیر ګران عمل دی یا کار دی. د مجلې په لیکنه دا ځکه چې نه حکومت په دې کار کې جدي دی او نه هم د مدرسو چلوونکي بعد حکومت له دغه اقدام سره مرستې کولو ته حاضر شي. فرخنده اسد د دې لیکنې مهم ټکی وروي.
فرایډے ٹائمز په خپل یو رپورٹ کې لیکي په پاکستان کې داسې مدرسې دي چې رېجستر شوې نه دي، دغلته وسلوال محفوظ ځایونه لري او له دغه ځایونو له یو بل سره په رابطو کې وي. ډیلی ټایمز د سین صوبې په اړه لیکي او وايي په شکارپور او جیکب آباد کې په شیاګانو ته تازه بریدونو وروسته اوس دا خبره ډیره ضروری ده چې امنیتي ادارې حکومت په دغه سیمه کې د وسلوالو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. په کراچۍ کې په هدفي وژنو کې هم ګڼ شمېر کسان وژل شول چې پکې د بشري حقونو لپاره کارکونکو او د مدني ټولنې غړي هم شامل دي. دلی ټایمز د سین صوبې د مذهبي چارو او اوقاف د مرستیال ډاکټر قیوم سمرو سره په دې اړه خبرې کړې دي. ډاکټر سمرو وایي د دوی په مرستو په لومړي ځل د سین صوبې د ټولو مذهبي ډلو مشرانو ته دا بلنه ورکړل شوه چې دوی کینی او په دغه صوبه کې د فرقایي ځون خطو او نورو وسلوالو بریدونو په ختمولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. ډاکټر قیوم سمرو دا هم وایي دوی په دغه صوبه کې د مدرسو خلاف عملیات پر دې هم بند کړل چې په بدامنۍ خورولو کې به یو څو مدرسې ککړې وي، نو باید دغه تور په ټولو ونه لګول شي. فرایډی ټایمز لیکي دوی د جامع بنوریا د مفتی محمد نعیم سره ولیدل او له هغه یې وپوښتل چې دوی ته فنډونه له کومې خوا راځي. که څه هم مفتی نعیم د بهرنیو مالي مرستو نه انکار وکړ، خو دای وویل خلک له دوی سره مرستې کوي او بیا دوی ځینې کاروبارونه هم لري. هغه وایي د دوی په کراچۍ کې لس مدرسې دي او د یوې مدرسې د یوې میاشتې خرچه 1 کروڑ روپۍ ده. فرایډی ټایمز لیکي مفتی نعیم د مدرسو په اړه د برتانیې او امریکا په پروپاګاندو سخت تنقید وکړ، خو بیا یې ډېر په فخر دا هم وویل چې د برتانیې او امریکا نه خلک دوی ته پیسې رالیږي. فرایډی ټایمز ته یو مذهبي سکالر ذوالفقار لخوا لیکي حکومت نه غواړي چې د مدرسو رجستریشن او یا مالی حساب کتاب وشي، ځکه چې نه خو د مدرسو چلونکي دا غواړي چې د دوی د فنډونو او مالی مرستو حساب وشي، ځکه بیا خو به دا په ډاګه شي چې دغو مدرسو له پیسې له کومې خوا راځي او دوی څنګ مصرفوي، او نه حکومت په دغه کار کې سنجیده معلومی کی. ورسپانه د هم لیکي په پاکستان کې د مدرسو په نصاب نظر ساتل هم ساسان کار نه دی او نه چارواکي غواړي په دغه کې څه بدلون راشي، ځکه چې ډېرې مدرسې د جهاد په اړه هم د ځوانانو ذهنونه جوړوي او دوی دغه نصابي مواد د ټولنې او هغو ادارو نه پټ هم ساتي چې پر دوی نیوکې کوي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخی په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
اوردونکو اوس د سولې پر لور خپرونه درته په تکراری توګه اورو. د پروګرام زموږ همکار بشیر گواخ جوړوي.
د سولې پر لور
زه بشیر گواخم د سولې پر لور خپرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خپرونه کې مو د پښتنو په کلو باندو کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واورېدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لویې لانجې د حل لپاره یوه لار جرګه ده. که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه یې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکړي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته ویل،
یو دای چې مړوکی په مړوکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګه نګدو، کنه دا کوم پیسې چې تا خوایل مچلګه نګدو، مړوک دا سی چې بس جرګې کوم فیصله وکړه هغه په دوړو فریقینو ته منځوري، بل یو وخت دا سی چې د مچلګې لاندې لکه مچلګه فرض ک دوه لکه شو هغه هغه نو یت سره ګوري، کنه چې ته لانجه په سمره د څه شي دی لانجه ویلو سره، نو هغه مچلګه کیک دي ته لا ټوپک کی ټوپک کیک دي دوه ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک، ها لا پیسې ورته خو چې دا د مچلګه د کچاو نه منله مچلګه به ایتلی وي. ا مچلګم د دې د پاره ای چې د فریقین د خبره ومني، ا د دې د پاره ای نو که فریقین خبره ومنله او ټیک تم مچلګا مطلب نشته ده بس بیا صحیح ده، او که هغه فریقین خبره ونه منله نو په اکی ورستاین وی چې کوم فریق یو نه مانی هغه مچلګه داخله کی چې سمره جرګې مقرر کړي، نو هغه ولا ورکی نو جرګه بیا سره شي یا بل نور خلقونی سی یا نور دا سیستم یې ده. او د مړ وخت خبره چې اکی مچلګه نه هغه بل بیخي مطلب دا چې سالسانو کوم خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظوري.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړي یا یو خوا د کلی سپینګری راغواړي او هغوی ته د کشالی د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي، یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګي او واک په اړه ویل
که په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي، هغه جانبیان بیا دغه قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کېږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کېږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کېږي. بیا د دواړو جانب نا پختره کیږي او کله چې حق او حقیقت جلدی مشرانو ته معلوم شو، نو هغه چې حق او حقیقت په ماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عام او تام واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اغسل د جرګو د مشرانو د خوانه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سوله ییزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي، نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي. دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چیرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي. او یوه بله ډیره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي خلک پر سوری ځکه ډیر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکۍ نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقوقو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقوقو فعالین یا د حقونو لپاره کارکونکو خلک په خه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمه فیصلې لکه مخکې موچول نرخونه ورتول کیږي داسې تشریح کوي.
د مړی په مقابل کې یو څنګه خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده او یو افاده بخشش دی. یعنی تقریبا چې د مومن په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي الله د رضا لپاره فو کې یوه خبره ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي ډېر کله چې مثلا د پیسو په مقابل کې کیږي. بل کوشنده دی چې هغه چا چې قاتل دی هغه د مرګ نه بیا ځي او آینده لپاره هغه خپل چې راتللی دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې زمانه کې ډیر خلک به شاید دې خبرو ته زوخه نه کی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو، خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
امریکایي چې کوم اصلي باشندګانو زموږ وته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه موږ جرګه چې د اگاونه موږ سره دا غي سلام دا وا او دا غي هم دغه سي په خبر هغه سره ای او هغه په دې لاس کې چې کوم نه دی نیولې دا هغه دیني نه قوم ده شاهین دغه یو دیني مرغه هم ده نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصله ته ورسي او هغه فیصله وکړي د کینیډي او جج چې کوم نه هغه ډیر تنگ شره دی دی و هغه مرګونه نه کوي خدا وال ټکول او دا چې کوم نه شراب مراب جوس کې دی کې دا ډیر نو هغه وی چې نه تاسو دا خپل دا فیصله څنګه کوي ایو ته وی چې هر مخه دا څه بس کینو په مکه باندې نه شو دایره کې او ریک نه بس تاسو نمبر په نمبر خبره کوو بیا ری کورس دا جج دا عدالت نه لاړ دی سره کیناست هغه کې او جیل ته کیناست نو بس دغه څه پاګرس باندې 200 روپیه فیصله وکړي د عدالتي نظام کې د وخت ځای کې دوه مو خو چونګ غریبي ده نو زموږ کو ډیر نور خبرې هم دی وسره خو لکه دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دور نه نو کې یو ډیر هغه زر کوي او جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا میاشت کې وکړي نو دا وخت هم سره نه
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې اړه چې په نورو ځینو کې په سولې ز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو که جګړو او رواني ترهګري لیوی خو پښتانه خپل کورونو پر خودو ته مجبور کړی دي نو لوبل خو یې دا موقع هم ورته برابر کړی چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي هلته په بچو تعلیم کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي دوی په قرار قرار هغه بد شیان په خو شیانو بدلی چې په خو به تی دښمنۍ جوړې دي د بجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي
د سکو چې دغه په ریښه نو هغه بیانونه واورو هغه کوم شی معنی چې تنازع دا هغه معنی خلک هغه ځای وویني د تنازع هغه ځای ویني یا زمکه یا غری یا ونه او بیا په تاسوونه کوم مشران چې دا حق چا دی د کوم ځای نه دی نو د هغه مطابق چې ډیرو بو کسان چې کمیل هر فریق ته چې شغله په ډیر کسان په سلام کې چې دا د ټکو کوسره معنی چې هر دا د پلان کې حق دی نو بیا چې کینی نو په سلام او په دې معنی کې چې کوشش ته دواړه فریقین د واک غوښتل دي دا ونه واک واخلې د واک نورسته دې مرګري کې د مشرانو هغه کې عالم دومي نو بیا دې فیصله وکړي چې بیا نه مني دا غې دا بیا دا قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو خلک زیات ته د حکومت ته بیا په فیصله نه علي شي یو سی کار چې رمضان دا فیصله په کومه کړي وو دا واک اختیار یې راکړی دا په څه وسته کې خلک کنه نه کټالي مقصد یې نن سبا الحمدلله نو لکه د ځخت په کې خلک واخلي په هغه خط ودی کی نو بیا غلي کډوی شي حکومت لا بیا سره په خلنی کاروایی کوي نه مانی یو کړی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د دې لپاره چې وړي وړي خبري غټې نشي او خبره تشدد تلاړن شي په هان وای چې زر تر زر باید خبري وشي کومه غړه د جرګې پریکړه ونه مني نو کول شي د نورو ملکانو جرګه په جوړه کې خو ورکړې واک چې پیسې یا وسلوي لا لاس ورکي د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وای د دوی جرګو ته ورولل کیدونکې موضوعات مختلف وي خو کوشش دی چې مسله زر تر زر په خبرو په سولیز ډول حل شي هغه همدار از هغه اصول بیانوي چې لمخي یو مسله لوي جرګې بلې دزي
فرض کم جانب فیصله ونه منل داغه مخ چې د دې خلکو نه لیکل واکه غسل کیږي او داغه مطابق خو ما تاسو مخ کې نه ورې چې داغه نه مشلګا غسل کیږي کبه کم جو فریق ما د جرګې فیصله ونه مني
نو هغه د پړه او ملامت ده او هغه ورکړ شوی مچلګې د منځ ځي او آینده چې نور مشران راځي هغه هم په مومندوالي کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نشي کولی. که بیا بله فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرض دی یو فریق یې نه مني، بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هماغه زړه فیصله باندې نوی فیصله باندې بیا واخلو. هغه چا چې ګټلې ده او حق او حقیقت دی هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي او هماغه بیا که بله جرګه وي نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل فصل کولی شي. نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا گنجایش نه لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی شئ.